السلام علیکم د سهار لاس بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د زمري یاسد 14 اگست ومه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکترانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیې قمانداني ویاندوی مستغفر گربز ویلی چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورټ څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلیو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سواره سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 343 میلیونو ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول سوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل سوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کېده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي، که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نوي واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبې تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونی مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبې تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشري ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي، خو بریالی سوی نه و.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې وې چې غونچا ګل د تل په څیر کلي ته سودا راوړې وه. شمسترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجي شیرین اندېښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
شیر زمانه زویا، دا الوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټول ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویه، څومره عکسونه اخلې؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبر نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمان د درس او سبقې وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، او هلته خپله مصاري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شیر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته دې غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی
لا حول ولا
خیر ده خیر ده پلار جانا حوصله خدا دو ورځې ژوند راشه چې په ګډه په خوخه او خوشاله تیر کو مسافرای کې می ډیر خوږی او ترخی ولیدلې کور باید د مینې او محبت ځای وي تیر شي له دې ترخو خبرونه
وای زوی ته خو پر اختیار خفه شوې په دې خبرو پسې مگر زه او پلار دې خبرو سره عادت یو ته ځان ما خفه کوا شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري
لا با لا چې یو د کار خبره دې وکړه وخځه دې ما زړه دې خوشاله ک خیر او زه د شر زمان مورې
زه هر کله خې خبرې کوم او سړی خو پتا خې نه لګیږي
دا 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 بیا دې په غور راکو خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شې کنه
خیر وې سي خو د زوی لحاظ خو دې کوي خیر دې چې زما پروا نه لري
لاره مې ولې نه وخځه خوشی ګلې گزارې ما کو کنه
پلار جانا ادی می خوشاله ده هسی دی زوربی او در سره ټوکی کوي
او خوشاله خو ډیره ده ټوکی مو کې نه کوي ګوره کنه چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي
زه خدای وسړی چې پويږي خو
مورې دا خبره مکوا خه هر وخت خوي تاسو دواړه دی الله پاک تر ډیره را تجوندی لري مینه مو نورم ډیره شه
ګلالی نن مې له ستنارو اندار نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو
دا دی دغه کتاب یادوم ملالۍ تی په لوړ غږ وویه څه پکې لیکلي
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده په ګډه یې وخورئ
ژوندی اوسې ترور جانې
ژوندی اوسې ترورې ما ته به دې غږ کړی وای مورې تا ولې ځان په عذاب کړ
خیر دی لورې دارو موشه تازه میوه تاسو ته ډیره ګټه لري
رښتیا وایې مور جانې خاله چې پاکه دې مینځلیم ده
شمسا خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې ډیر پام ورسره کوه
نه ترورې نوره مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین ښه کوې ښه نو اوس میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ
سمه ده سمه ده مورې
ته صبر ته زنګ دې چا دی او دا خو دې ملالۍ پلار دی سلام علیکم تر اوسه په بازار کې هو خیره تو مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو ملالۍ پیل یې کړنو ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو
بېخي سمه ده
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي آلتا صابونا میخو دل شوی مطلب سی دی ملالی مطلب دا دی چه تل اخبال لسونا پا پاکو با صابونو منزی
سم رخه دی دی اکسین لمخه هر سوک پویگی
آغا دی آغا بل اکس که و خز اغوال وشی
دی دی اکس مقصد دا دی چه باید مخ که دو غوال لشول نه اخبال لسونا پاکو منزو
شاب اسی گلالی بلکل انداس ده
مور می تل هم داسی کوی لمور جان نمیزده کری
کانو تل پخوانا پوی ده اسی دی زنگلی کری و چلاکی ای دی بلا کستا و گوری آقا کس که نراب دروانده
پا دی خوزو پویشم ما تا می تل مور پلاروی کلا چه که نراب نراواتی لسونه ده خوب پریمزه خوزی پسابون نوینزم
خنه کوي شمسا ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي
رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی
سمه ده شمسا دا موږ ته داسې دی لکه سبا خو چې ځای کو ښه ده
بېخي سمه ده
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي
نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسا ته پکې څه وایې
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو
آفرین شانسا راځئ چې چکچکې ورته وکړو
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم
ښه نو ته څه شی غواړې
داسې لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې پقار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم
شمس نه فرمایشي سبق واړي
واله که شاغه حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دی زه درکوم.
ریښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته م شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږې؟ والله که په خاورم پوه سې. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کې څه وکې، دومره نو باتور هم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میرا ته مو په لاس ورکړم؟
اوهو، نو چې ته مونږ په لاس ورکړې کنه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟
ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
ریښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنار ګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د پیروز استاد دي، د کلینرۍ پیسې رانه وهلې دي. په خپله پیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي، نو میرا ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه، وخلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی، ښه خبره ده. اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي، هغه به بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
ریښتیا سنګینه زویه، دا د شیر زمان ستړي مې شته تللی وې کنه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
ریښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده، نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، ریښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګومان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځې نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه، بس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولي بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای، اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، دی وظیفې غم خود لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نیم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه.
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه. نو
خیر دی سنگینه زویا، دا دی اوس خبر شوم، خدای دی وکړي چې کار دی وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگې لالا، لمړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بل هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښي کتابونه به درته واخلم.
ژوندی اوسې سنگین لالا، خیر دی سودنې کتابچې او رنګې مور سره واخله.
که نور څه فرمایشونه لري وی وایه کنه.
د اولنی ماش لپاره هم دومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډیر پام وکړه چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټری مې درته راوړې چې کیمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقې لشي چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشي؟
خیر اوسئ. هم ستړي مشي.
خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دینه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم.
ژوندۍ اوسئ. کوه ودان.
باید وایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندۍ اوسئ. شیرزمان خان لطانه زموږ تمه هم دادا.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلیو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو کچیر ټول سره یو ځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کو.
خوشاله که ډیره ښه خبره دی وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه داده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لوی لوی ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په حق له هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکا وای.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشقلاره ته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغه موټر شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله له خره سره سې موټر ډک ده. اله خیجه خیجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بر کلیواله، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا واله که تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلې غلې روان دی.
اومیلده والا، رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وینې لیدم آغا موٹر کے بلاڑ شو
علیکہ احمد خانہ چیر تالا خیرہ
خیر کی خدا ہے غک خواشنا دے اکا چویلی دم
چیر تالا خیرہ او ناسوانا والی دی خپل کلی پا موٹر کی ندی چپرا دی موٹر پسے منڈی ہوئے ہاں
اخی گیر اکڑم اوہو تاسی استی تاسی دلتا چکوئی
دا خو زمنگ زیادے تو آیا تو دلتا چکے
زخو لگا سودا اخلم بیازم
کھا مخکله دې چې سودا په سلار شي دوه درې خبرې مې در سره کولې
خا خیر دی وی دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې
همداسې چې ته په خستل کې ورخطا وې منګه په بیرته خستل کې ورخطا یو
والا فیروز استاد په خبره دې پوه نشو د څه شي په بیرته خستل کې ورخطا یې
د زرګون په بیرته خستل کې چې په چل او دروغ درانه واخسته
تا ته څه وې مال چانه پیسې مې سي نه دی اخستي هغه هم زرګون خو شه تور مل لگاوا
تور نه ده حقیقت ده پیګه منګه مغه وخت پوښو چې ته په نه حقه خو د خلکو لپاره مغه ګونه ک چې سپک او غلبه معرفي شي
اسه لګای په زور رانه یو غیرانم نشه اخسته زرګون خو لاغه ته خبره ده لاز اخلاص تور دې تیرا
ګور احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړا شرم ده درتا
وای ما د چانه پیسې نه دی اخستی او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا من مجبور و چې په زور به درنه واخلم
زور مترملا او تور مو تیرا هر څه کولای شي وی کوي
وا استاد موټر دک شوې ده نه زی من پته مو ته بیغمه بابا
اوهو ال استاد چې موټر دک شوې ده همت سر به بل وخت ګورو خیر ده همت مصیبته بیا به سره حساب کوو
لاس دی خلاص تور دی تیرا
شیر زمان خانه پویگه ژوند ته پراتک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله و سیاکا وای چیرته چې زړه لاړ شي الته په خیم زی
وایم قربان لا پو او خیال سړی شما چار خبره د خانی کرکوی
واخله چای د چ سړیږي دا توره ګړه مر سره اخره چ خوان درکی
ستاسو د چای او توره ګړې صفاتونه زمون کلی کیم کیږي خو بیچارگان زما دی پلار لڈارا ستاسو جراندی تا نشی رات لائی
ہو پلار دی لگ چا تری خوندی ساڑه ده خدای دی سام کی نو
ہو پلار می لگ نا چی بیخی دیر تریخ ده سام مرچکای ده مرچکای خوز کوخخ کوم چی کرار کراری پا عدتونو که تغییر راولم خبشی انشالله
وایم خدای خود جواندهی لده شیر زمانه
سلامتو سه چنار گولا ریختیا خوشحالا که خبر شویم چی هم دیش رنده کی اوسیگی او خپل کور تا نزی؟
هو والا همدل تا اوسیگم
مطلب کور دی هم دا سی تش دی؟
هو تش تور ده
وایم کور دی لغلی دکشا شیر زمانه و دی نویل چی دا خوشحالا که دا کور پکتنه دی ولی وکڑا
چنار گولا لکه څنګه می چې کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاد کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې لغالې ډاک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښی اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشحاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه یې منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشحاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خوښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدای توبه اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوي څه فکر کوي چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوي چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوي و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لیږي ټول غریب او بیچاره خلک هشت لړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لپاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه
هشت به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي. آفرین دوی. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا کشر زمانه.
ها پلار جانا، څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ والا کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخوا ته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایا توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دغه دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما وو، د هغوی نه وو.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه؟
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه او پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به درسره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د آزادی رادیو د آزادی میلمه د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې زفریده سیال یو ځل بیا ستاسو قربانې، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریال میلمه ده. از موږ د خبریال عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا وپوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنۍ زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو ځان خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه راسره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اوه کاله ته نه ورسېدلې، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی، او چې هر وخت اوه کاله سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبرې یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې نعام سنس کې ومه، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و، په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل، چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعاله کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه، نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودې، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړی، نیوز پریزنټر وم، او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې، او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپل خوښې فنی ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوی برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله، تر څو زه وکولی شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپلو زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاص شوې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله وم، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي، چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانې په اسپانیا ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د دری څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه څخه وروسته په پوهنتون کې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړي، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خپرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو تاسې موږ په پوهنځي کې ښځه کندهار پوهنتون کې یو، خو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه راسره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هم هغې هم د زده کړې ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپله راکړي. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو، د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمره مو هم کم وه. کله چې ښوونځي کې شامله شوي، علاقه مو حتما له درس سره وه، کوم مضمون کې ډېره تکړه وې او سړی خوښېده چې وې وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بلې، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کړي، علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه و راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنئ په صنف کې، استاد مو نه دی راغلی تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاد مو هغې ویله چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلې دي، ما ورته د استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، ناکل هېڅ شی مې نه دي کړي. نو د هغې هېڅ باور نه راتلې چې تاسو خو ډېر په کښته سیمس کې یاست، تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کړي. کله لوړې صنفو ته ولاړم، نو په لوړو صنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي؟
بله و اوس مزده ده.
از راجانی داره تو وایا دا کارونو پاره مو یادونه وکره دا خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پدی دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس وروڑه وی چه ده کور پا کارونو کس ده دی؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کوله بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می طول کارونو می اغس زده دی خو اشپزی کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه ده کړې ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتللو نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به مې خور کړې وه یا به مورجانې کړې وه نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالي مینځل په دې کې ښه یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسېدلې دي
بله او رواج خوام دستی ده کندر دوزه کندر که کورانی جوان چی دی هم دستی چی دی ویش سریش دی نو موش بکور که چی دی دا چی یواز مور می دو خوندی می دی نو آغا خوندی می ویش منه دی یشی چهار کار آره ویت پا مخوار لی هم آغا کار وکو خوبی هم چی را رسیده لی آغا دستگاه کار چی لکه کالی منزل پا دی که بار خوشتر اخلم دکور جارو کول جارو کول من اما
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتماً جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دی او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خپله نمیلي زده لاسي کارونه وروستي هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي دلته غاډې جوړوي خارج ته هم استوي دلې کندهاریان کتابان چې غاډې ډېرې اغوندي د لاسي غاډې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان وو هر اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاډه جوړوله لاسي غاډه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاډه ورته جوړه کړې وه دغه څه چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاډه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې سي نو ښه وه بیا زما پلازان ته بیا لاسي غاډه جوړول اختر دپاره
عذراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خو ډېر زړه نه ښه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده سوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چی یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې مالونه چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هر ځای به د زده کړې زمینه موږ ته مساعدې ده له انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو وخت مو زیاتی تر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټوله تکینات ورکړي وو ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو میتابم چې خپل هم خوشېدل خو یوازې به مې مور لسه یعنی هغه کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې انا جانه په مخ کې واغې کینات ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوشېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راځي سوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانی وې ماماګان به ودی به واخو دنه خوشاله چې په راډیو کې کار وکم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما شي علاقه ډېر ورسره وم، خپل کار ته ډېر پام کوي. نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکم.
عذراجانې که په دې اړه م راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنیو ټولنې له خوا یو یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لږ دا کار خوندور وي ورسره، لومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پوهنتون کې چې وي څه دې په اخیستی و؟ چا ته دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنیو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک لومړنی معاش واخلي بیا ور نه شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی وه؟
بله رښتیا هم ما خپل لومړنی معاش چې وو بخښلی ته الارم زنګ دې چې تاسې. بله
اورم اورم تاسې ته مور کې خیر.
بله ما کله چې لومړی وځم مې د مېرمن رادیو سره شروع کړل، نو داسې دلته په البته د تنور ولایتو په رسنیو پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی. یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې که څه هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وو هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې راکړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فالج شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړي خپلې اناجانې چې مې ورکړې که څه هم هغې خو سره به په ځای پرته وه نه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼله چې ډېر زحمت یې را سره کښلې دي او زما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړي هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش نه اوس بدمن څه راوړي؟
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ماتې د شیرني هم راوړی نو ډېر کم و. بیا مې په هغه کښې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کښې یعنې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخم بیا هر یوه شیرني د لایې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کالو دي، نو چې هر معاش واخم د ګورو د مخه هغه ما ته راځي وایي چې ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه. زه ورته وایم زه هره میاشت معاش واخم، نو هره میاشت به لا زه تا ته شیرني در کوم وایي اوس ما شیرني شته.
بلکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه؟
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي یې خونجنې په کښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیابه شوي وه او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړې چې زه ولاړه سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي. یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کښې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوې نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلې دي. بیا په لومړی صنف کښې وو چې موږ دا دوې نجونې وو یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې داسې سټپ بای سټپ داسې وه چې صنف ته ننه وتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې هم رېږدېدله، پښې مې هم رېږدېدله. یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو په بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره بهیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې. بیا به دوی د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرې ایښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هم هلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر رقم یا هم د ایرات پوهنتون پر رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایت پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاح به مې کړی وو. او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي، یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ورته یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتما وارخطا کېږي. نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی لکه سام الکوان بیخي ډېر وخ و. زه خپل د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنتي په ساته باندې یعنی درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر وو او موږ فقط دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلی، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست دی. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنۍ په برخه کې شوه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې دا هم کله نظام سکوت شو. نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا دا غت خورسته می نور په دې فائدہ لمه چې نور سخته د درس نه په برخه کې کار کول تاسې اوس هم تاسو کنده راځي د کندهار شریعت د نور ولایتو په پرتله ډیر زیات سخت دي. که تام طالبان دلته ډیر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي، په نامه کابل مرکز کړی دي. بیا هم تر ارض ولایت سختي دلته ډیره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي. که یو ورځم یعنی خدای نه کړدا یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه ما بس خلکو سره دی، یعنی په ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زره واستلې کښنه ولې، یعنی که یو ورځ ته هلته ما بس دی بوس یخ نه کړی او پیښه اوس د ټولو عمر لپاره دی رنګ په دیږي. نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې زه نور د رسنۍ تر کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګانو ته. وسم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده. خپل مسلک را تخفات وسو اوس مې تر ټولو غټه یله همدا ده هر وخت چې د کار د وسې شي خبر رسې وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم، خپل مسلک کې به کار وکم. بیخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوشېږي. هیڅ وخت نه یم پښېمانه سوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دي وویل خبریاله سولې اخر همداسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دا وروسته د رسنۍ سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل ونې دا کار ونې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه څه هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما تلره مخور ده چې اوس د پنځلس کال ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه و. نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دي بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس د بندېدو د کبله یې نامزاد کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې په ورته وضعیت کې دي. د درڅو څخه پر کور باندې نور نه بلان دا ودونه دی بل اخلاص سیاسي ورته تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر ټول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې تخلاص دي او ذکر به وکړو. یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یم چې زه هغه چې نه تاسو امید ورکم. وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي، پښتو ژبه مې څنګه پوري، یعنی موږ به شته شل کال شاته بیا به ما غوښتي سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې امیږي، لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بیرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دی ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.